سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره خلاصت وایم. وړاندې اوري چې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی، طالبانو غبرګون ښودلی.
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
ټویټري سپیسونه یا مجلسونه څه دي؟
خلق پارام د خپل کورونو څخه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
په کونړ کې خلک وایي د پاسپورتونو په اخیستلو کې لګڼو ستونزو سره مخ دي.
مشکلات ډېر دي په هره برخه کې، که بانک په پیسې راخلي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دغه د مشکلاتو کې دي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې کړکېچن کړی. او د ایران تر دیرشو زیاتو ښارونو کې نن سلګونو خونکو اعتراضونه وکړل. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د برېښنا شرکت ویل او ازبکستان څخه د افغانستان د وارداتي برېښنا په بهیر کې ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د شپېته په سلو کې کموالی خبر ورکړی او ویلي و تاشکند د برېښنا د کمولو پریکړه د افغانستان له برېښنا شرکت سره له همغږۍ پرته کړي. خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته استولي پیغام کې ویلي چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلې ستونزه هواره شوې ده.
کومه ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلمرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړه حل سوله، او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړه برېښنا اخلي.
دا افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت افغانستان ترلاسه کړي. خود دې سربیره د وی میشتې پترس کې د دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی. دغه سازمان نن په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدلیږي. د هیومن رائټس واچ په دې ریپورت کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشري وضعیت څېړل شوی. د ریپورت له مخې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت هم په بیړه خرابه کړی دی چې درنه بیې خزي او نجونې پرې کوي. ریپورت کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیه له پلان سره سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې دي او ژوند کوي چې د دوی ژوند د نړیوالو ادارو سره د کار کولو له کبله په خطر کې دي. طالبانو دغه ریپورت رد کړی دی او ویلي دي چې په افغانستان کې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. تر 19 کلونو د کم عمره کرکټ نړیوال جام لوبي سبا په ویست انډیز کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادۍ رډیو ته وویل چې د افغانستان د لوبو په مهال ویش کې بدلون راغلی. هغه وویل د افغانستان درې لوبي دي چې ټاکل شوې وه. د افغانستان لومړۍ لوبه په 14 ترسره شي، خو اوس په 13 نیټه ده. لومړۍ لوبه له پاپو نیوګینی سره په 13 د جنوري، دوهمه د جنوري په 20 له پاکستان سره، او دریمه د جنوري په 22 له زیمبابوي سره ده. تمه ده چې افغان لوبډله نن ویست انډیز ته ورسیږي. د دې لوبغاړو د ویزو د اخیستو ستونزه لرله چې له همدې عملی ویست انډیز ته سفر ځنډېدلی و. د ایران تر ډیر شو زیاتو خارونو کې سلګونه خون کې لاغه اعتراضونه سره یو ځای شوی چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښتنه کوي. ریپورتونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، قم او نور خارونو کې خون کوې اعتراضونه کړي. ریپورتونه دا هم وایي چې معترضو ایرانی خون کو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پوهنې په وړاندې د حکومت بې پروايي بولي او په عین حال کې د خپلو نیول شو همکارانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. خون کو په وروستیو کې په ایران کې څو اعتراضونه کړي چې په ځواب کې ځینې وختونه امنیتي ځواکونه له سخت تکتیکونو کار اخیستی او د اعتراض یو شمیر ګډونوالي نیول دي. په ایران کې د اعتراضونه په دې هیواد کې د زیاتیدونکو انفلاسیون سره مهاله دي چې د امریکا د سختو بندیزونو او کلونو ناسم مدیریت د اغیزو په پایله کې رامنځته شوی. اخو ایران یو ځل بیا فرانسوي ټبري ایرانی څېړونکي فریبا عادلخوا زندان ته استولې ده. زندان ته د نوموړي د بیا چولو خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وکړه او د وزارت د ایران پر دې کار تعجب کړي. عادل خوا ورسته تر دې چې بیا ځلی زندان ته بیول کیږي چې سباند یو کال راهیسې په کور کې نظر بندوه. او په امریکا کې د کرونا د نوي بڼې اومیکرون په اړه شوې لومړنۍ څېړنې ښیي چې د کرونا دا بدل شوی بڼه د بسترېدو او مړینې کم خطر لري. دا څېړنه د کووید 19 پراوی اثر ناروغانو شوې ده. د دې څېړنې شننه د کالیفورنیا ایالت د روغتونونو له معلوماتي سیستم څخه اخیستل شوې چې د نومبر له 13 نیټې د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې رامنځته شوې پیښې پکې شاملې دي.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هيومن رائټس واچ په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خراب شوه. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعه بدل شوه. خو طالبانو بیا دغه نړیوال سازمان راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت په هیواد کې د امن فضا رامنځته شوه. فیروزی عزیزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی په کې راغلی چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رائټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت تکتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمنځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسترولونو مهمه برخه یاده کړې ده. د دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوری حکومت ډیرای دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوي چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقونو ته لاسرسي لری.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکر د وم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودی پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابر کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال لپاره تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوي او د هر یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې په کې خبرې شوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو د تر نړیوال سازمان لومړنی کلنی راپور دی چې خبرېږي. خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسې پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو د رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمې کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خپرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خپرونې اوري؟
تاسو کولای سئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00 4 0 0 2 1 2 2 2 3
شمېره یو ځل بیا اوري:
00 4 0 2 2 1 1 2 3 2 4 8.
که ټویټر کاروي نو د سپیسونو یا مجلسونو څخه باتمن خبريږي. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنز پر ټویټري سپیسونو یا مجلسونو خبرې زیاتې شوې دي. اوس مهال په د اخوال رسنۍ هر ورځ لږ تر لږه تر 50 سپیسونه په ژوندۍ بڼه خبرې اترې کیږي چې د ټولنې بیلابیل خلک پکې ګډون کوي او خپل نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو ګډونوالو او د بیان د ازادۍ ځینو ملاتړو بنسټونو مسؤولین دا خبرې ګټوري بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کیږي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی یو مفصل راپور ته.
د تیر جمهوری نظام د یو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټري سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 50 تر 60 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل شویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړي او منتقدین، د تیر جمهوري حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خدا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. لدی ډلې د آزاد رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر موید هاشمی آزادی رادیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملي منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مسمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ لاغې نه معلومات اخلي. ټویټري سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډېر مهمې او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټري سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډېر کله د خپل پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولي دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اګست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پرېښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغو سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لنډه او اسانه د چې خپل غږ تر مسؤل ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند دغه ټویټري سپیسونو مؤثریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ ته ژمن وي او د خپلو خلکو د برحق غږ اورېدل غواړي.
مخکې تر دې طالبانو ویلي و چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه ور ده چې دا ټویټري سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي. تمنا صدیقی چې د افغان ښځو د حقونو مدافعینو څخه ده او په دې وروستیو کې د ښځو لوري په بیلابیلو لاریونونو او اعتراضونو کې ګډون کوي د دغو سپیسونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په اوسنیو شرایطو کې چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په ځانګړې توګه د ښځو د فعالیتونو پر وړاندې ستونزې پرتې دي، له دې لارې پرته له امنیتي ستونزو هر څوک کولی سي چې خپل کوره خپل غږ اوچت وساتي.
داسې محیط چې غیر حضوري یا مجازي په مجازي ډول دی دا د ټولو خلکو لپاره ښه دی، په دې خاطر چې په داسې یو فضا امنیتي ستونزه نشته، کوم اقتصادي تاوان نه راځي، دومره وخت نه نیسي، خلک په آرامه او په اوسا ډول د خپل کورونو څخه په دې اکړه خبرې کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکوي، او دا د بیان د ازادۍ لپاره ډېر ښه لاره ده.
خو اغلی صدیقی وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې په ځانګړې توګه لرې پرتو سیمو کې انټرنیټ او خواله رسنیو ته د اکثریت خلکو لاسرسی کم دی، او دا هغه ستونزه ده چې بیا هم په یو ډول د دوی د نظریاتو او غږونو د پورته کولو پر وړاندې خنډونه جوړوي. دا اغلی صدیقی په خبره کچیرې په ټویټري سپیسونو او په ټوله کې په ټولنه کې د ټولو خلکو د افکارو او حقونو ته درناوی وسي، لرې نه ده چې د افغانستان ډیری ستونزې نه یوازې دا چې حل بسي، بلکې د بیلابیلو قومونو، کلتورونو، مذهبونو، لږکیو او قشرونو ترمنځ به د یو واحد ولس په توګه اتفاق رامنځته او د یو بل منلو فرهنګ به عام سي. خو د دغو سپیسونو ځینې ګډونوال بیا وایي چې د خلکو بیلابیل نظریات او هغه داسې نظریات چې ګډوډ او غیر منظم دي مطرح کول به یې تر هغه وخته ګټه ونه کړي چې تر څو واحد سوی نه وي. زهره درویش وایي کله کله په دې سپیسونو کې د اوریدونکو په توګه ګډون کوي، خو وایي اوس مهال په دې ټویټري سپیسونو کې یوازې نظرونه تبادله کیږي، پر یو بل سخت نیوکې کیږي، خو دا هر څه د بیلابیلو ادرسونو نه مطرح کیږي چې په ټولنه کې د اصلاح او پرمختګ لپاره کوم اغیزناک رنګ نه راوړي. دا یادونه وړ ده چې په دې سپیسونو کې له سیاسي مسایلو لرې کله کله شاعران او لیکوالان هم راټولیږي او د شعرونو او نظمونو په ویلو سره بنډارونه کوي. اندا چې وخت نا وخت د دوی ترمنځ د علمي او فرهنګي اثرونو د چاپ او جوړښت په اړه د دوی ترمنځ مشورې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم خواله رسنۍ په افغانستان کې په ځانګړې توګه فیسبوک، ټویټر او ځینې نورې محدود شمېر ټولنیزې رسنۍ زیاتې کارول کېدې او لا هم کارول کیږي، خو دا سپیسونه جوړول او په بیلابیلو موضوعاتو هم مهاله په ځوندۍ بڼه مجلس او خبرې اترې کول یې نوې هغه بڼه ده. تر اوسه په افغانستان کې د ټویټر کاروونکو کار شمېر نه دی معلوم، خو په سلګونو زرو افغانان په هیواد دننه او بهر دغه ټولنیزه شبکه کاروي، اطلاعات ترې اخلي، خپل نظرونه لیکي او له همدې لارې تر نورو خلکو او نړیوالو معلومات رسوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي رادیو ته غواګاست دولت شپګنوي منځنۍ صپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو ور بشو. کونړ ته په کونړ کې خلک د زینو نورو ولایتونو په سیر د پاسپورت د ویش له پڅ بهیره سر ټکوي. د غلطه هر ورځ د امنیه قمندانې مخته د خزو ماشومان په ګډون د خلکو اوګده کتارونه ولاړ وی او کم شمیری دغه چانس پیدا کوي چې بایومټریک شي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دغه چاره ګړندې کړي.
د کونړ ولایت امنیه قمندانې مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګری خزی ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته اچارې زی چا د پاسپورت ترلاسه کول لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولې دي. هر یو کوخه کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورت اخستون کې باید د پخوا په سیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. عطاولا د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ناروغ پلار د پاسپورت جوړولو ته راوسته دی. وایي
پلار مریض دی، را څلورم ورځ چې تراول دی تر سره دی، چا چې واسطه یې هغه راوځي، کوم کسان پیژندن نه وي نه باسي، دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي عمر سره دا هیله ده چې لره ډېر ماشومان او ډېر خلک راغلي چې ډېر په تکلیف کې دي، او باید دا کارو کې چې را واسطه وار څه ختم کې، باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکي دی. وایي د 15 ورځ د چې د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خولای هم د لاسلیک او نورې چارې نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړې مریضان دي پاکستان ته ډېر مشکلات سره مخ دي، او دلته راشي په ورځو مشکلات ډیر دی په هر برخه کې، بانک په پیسې راخلی هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بې نظمۍ او واسطې له منځه یوسي، او دغه پس بهیر دي ګړندی کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بې وای تر ډېرې د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي، او کومو کسانو بچي واسطې کولې د هغوی یو شمیر نیبلی او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کول او نو څوک سپارسین دي هغه ټولې بند کړي، چا چې سپارس کول کې کسان هم نیولې دي، ان شاء الله مشکل حلېږي. خو دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورتونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیرې نږدې یوې میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالی یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل، او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
لکونړه برا شو ننګرهار ته. د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې په تیرو درې ورځو کې د ناچاود توکو دو بیلابیلو چاودنو له امله د دوو میرمنو په ګډون 11 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د لالپوري ولسوالۍ مسؤلین وایي له یوې نادولتي مؤسسې سره به د دوی په ګډه نن د جنوري 14 د ناچاودو توکو په اړه د عامه پوهاوي کمپاین پیلوي، او 14 ورځې به دغه کمپاین دوام کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د جنوري په 10 نیټه د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ اړوند د بیګانانو کلی کې د یو خونځي تر څنګ په هغو ماشومانو د هوان ناچاودلي سرګلوله وچاودېدله چې د جوارو پولیو رېړې ته د پولیو رانیولو لپاره ورټول شوي ول. په دې چاودنه کې د پولی پلورونکي په ګډون 9 تنه ماشومان ووژل شول او 4 تنه یې ټپیان شول. لدې پیښې 2 ورځې وروسته د جنوري په 12 نیټه د یادې ولسوالۍ په پتیس سیمه کې په یوه کور کې د لاسي بم له امله 2 میرمنې ووژل او یوه یې ټپي شوه. چارواکي وایي چې یادې دواړه پیښې د ناچاودلو توکو له امله رامنځته شوې دي. لومړۍ پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو ماشوم د هوان ناچاودلي سرګلوله په کاڼي ټکوله، او دویمه هغه یې هغو میرمنو له غره څخه د خاشاکو په پن کې ناچاودلی لاسي بم راوړی و چې د کور په انګړ کې د پن غورځولو پر مهال چاودنه کړې وه. د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر د جنوري په 12 نیټه ناوخته مشال راډیو ته د یادو پیښو پخلی صدارنګ وکړ.
په لالپور ولسوالۍ کې هوروره 2 واقعې پیدا شوې. یوه 13 ورځ وسوه چې 8 پکې شهیدان وو او 4 پکې زخمیان وو. چې هغه پیښه همداسې وسې چاودونکي مواسې کو ماشومانو راوړي وو، نو هغه ماشومانو ټکولي وو، هغه کوم د کباړي وو د پولې مولۍ څخه خرڅولې هغه هم شی سوه. پکې دوهمه واقعه هم دغسې وه هغه واقع هم د زنانه وو لغره ناسي او چاودون کې مواد راوړو چې کور ته رسولي غوین فجار کړو.
دا چې د ننګرهار لالپوري ولسوالۍ یو سرحدي سیمه ده او په جمهوریت نظام کې ډیر کلونه د جنگ لومړی کرخه پاتې شوی. امکان دی ولري چې د دې ولسوالۍ په غرییزو سیمو کې ځمکلاندې ماینونه او د غره په لمنو کې ناچاودلي توکي هم موجود وي. دا چې د داسې نورو پیښو د مخنیوي لپاره کوم تدابیر په پام کې نیول شوي په دې اړه د لالپوري ولسوال قاری ابوبکر وویل. د یوې نا دولتي ادارې سره په ګډه د جنوري په 13 نیټه په لالپوري ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پیلوي او تر څنګ یې هغه شکمن ځایونه پلټل کیږي چې احتمالي ناچاودي توکي پکې موندل کیږي.
نو موږ د ډي آر سي موسسې سره په دې مجلس وکړو. په مجلس کې په دې باندې توافق سره ورسېدلو چې د 13 ورځې به دوی دلته خدمت کوي. هغه ځای ناسې کوم ځینې شکمن وي چېرته دغه چاودونکي مواد وي له منځه یوسي. او دوهم ټیم په دې جوړ کړ چې هغه کې یو ډرایور او یوه زنانه او یو نارینه چې دغه دواړه وروره خور دي سره دا به عام په ولسونو کې خلکو ته پوهنه ورکوي چې دا چاودونکي مواد چېرته مخې درسې طرف لاس مه وروړئ. نو په عام پوهنه به کوي.
د لالپوري ولسوال قاري ابوبکر زیاتوي چې د ولایت له مقام سره په ګډه یې له نورو نا دولتي موسسو سره هم خبرې روانې دي او په لنډ مهال کې به په هغو نقطو کې چې پخوا د جنگ لومړی کرښې وي د ماین پاکولو چارې پیل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسي سره د لویدیز د رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. جزئیات له احمد شیبا راوړو.
ماسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبرې وکړې او د نننې غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپنټر وویل چې دی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجې ترلاسه کړو. خو ښاغلی کارپنټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړو. کارپنټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونشي. د کارپنټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولی شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یوه کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره یې نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان سولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمه وي. سولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خو دا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبې پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبرې کړې وې. په هغو خبرو کې د امریکا په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شرمن برخه اخیستې وه چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبرې وشي.
تاسو لا پیغامونو
تاسو څنګه مولو سوالي سره خبرې کوم. دا ډېر مستحق خلک دي چې خبربن سیا و دې ستلي خلک دي او خور غریب مسکینان ماجر ډېر خلک دریا توک فکر دي چې زم ما شان دا ولا کلري و دې د ستل سره مخامخ دی کډغه مسیته چې معنا دا پیغام مو سره ورور شي زم مستغرب چې دې د ستل سره مخامخ دی دا چې ماجر خلک ستا چې معنا په کنوالو کې معنا یو کات خیمه نه لري چې پر ځان اوار کې چې دا د پیسو د خاص یو څه کومه کوشش د دوی سره چې دوی د خوراکي مواد ځان سره نسی یو کات خیمه ځان سره نسی دا کومه کونه کوي چې ډیر معنا نه کوزي نه د خدای په امان.
دا چې نظر محمد خبره کوم د کندهار ولایت څخه او د مسجد شریف
دلته څوک په دې نشته کوي چې هغه رشوت غواړي او دوی لکه واکسین والا کور په کور سویو چې غربانګې شته چې دا مرسته کړته بلې خواته ځي چې هغه سل ملکه مرسته وکړي بلې خواته ځي دوهم دغه کم مسکنان غریبان شي چې څومره مثلا د ولایت ته مکلسته عریضه کړې ده مطلب پریول تکولشکل دې هېڅ خدمت نه کړی څوک پرې راشي چې هر مسکین پرېږدي خبرې ورسره وکړي دلته یې څوک نه پاتې شوي دا خبرې وکړي یا پرېږدي په سوغم کې یې مرسته سره پوښتنه ستانه ویلسته نو هغه شیان کړه کونتکټ دې چې کوم شی راشي کونتکټ یې وسره په لاس کې دي
امنګ د قندز ولایت تاسو هرات نه قاش په کلی کې تاسو موږ مستحق د کومک تاسو متابعت کومک سی موږ واره ماشومان لرو موږ د ولګ زور نه لرو السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو ته غوښتست دولت شپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو کولای شي زموږ راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې تر څو ثانیو بعد ازادي رادیو دوی منی مای پیلو او په دوی منی مای کې به لمړی د سپورت نړۍ خبرونه درته خبرو کړو تر هغه ورسته بیا د مخکخو خزو پروګرام ولرو
د وحدت او یووالی فوتبال جام سیالی نن پنځشنبه په کندهار کې پیل شوه. د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دغه سیالیو په لومړۍ ورځ نن د میوند اتلانو د فوتبال لوبډله د طوفان هریرود په وړاندې لوبه کوي. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د وحدت او یووالی جام په سیالیو کې شاهین آسمایی، طوفان هریرود، د میوند اتلان او سیمرغ البرز لوبډلې شامل دي. دا جام د شپږ ورځو لپاره دوام کوي او پایلوبه به د راتلونکي اونۍ د سه‌شنبه په ورځ ترسره شي. یادې سیالۍ د افغان یونایټډ بانک په مالی ملاتړ او د کندهار په احمد شاهي لوبغالي کې ترسره کیږي. ویسټ انډیز ته د افغانستان د 1900 کلونو کرکټ ملي لوبډلې د سفر لزن وروسته د کرکټ نړیوالې شورا په نړیوال جام کې له شاملو لوبډلو سره د افغانستان د لوبډلې د لوبو په مهالویش کې تغییر راوړ. افغان لوبډله له تیرو څو ورځو راهیسې په متحده عربي اماراتو کې د ویسټ انډیز ویزو ته په تمه وه. له همدې امله له تمریني لوبو بې برخې شوه. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې اوس د دې لوبډلې لوبغاړو ویزې ترلاسه کړې او ټاکل شوی ډیر ژر د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره ویسټ انډیز ته ورسیږي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام د لوبو په مهالویش کې د نویو تغییراتو په اساس د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ملي لوبډله به د رواني جنوري میاشتې په شلمه له پاکستان او د همدې میاشتې په 22مه د زیمبابوې له لوبډلې سره سیالي وکړي. د 19 کلونو د کرکټ نړیوال جام سیالۍ بل یو ورځنی ځنډ وروسته او د جنوري میاشتې په 15مه پیل شي او د ریال مادرید لوبډلې د اسپانیا سوپر جام سیالۍ ته لاره پیدا کړه. د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلو تیر شپه د اسپانیا د سوپر جام سیالیو په دوام د ریاض ښار په ملک فهد په لوبغاړي کې سره لوبه وکړه. په دغه لوبه کې ریال مادرید دی د دوه په وړاندې بارسلونا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د یاد جام پای لوبې ته لاره پیدا کړه. په دغه لوبه کې وینسیوس جونیور په 25مه دقیقه، کریم بنزیما په 22مه دقیقه او فدریکو والورده د اضافي وخت یعنی 98مه دقیقه کې د ریال مادرید په ګټه ګولونه وهل. ریال مادرید به دغه جام سیالیو په پایلوبه کې د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو له دوو لوبډلو لیوي سره مخامخ کیږي. د اتلتیکو مادرید او اتلتیکو بلبایو ترمنځ لوبه سبا شپه ترسره کیږي.
مخکخه خزی
آزادی رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زمل علي بشیر يم د دې خبرونی تخنیکی چارې می رحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او هم دراز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. په افغانستان کې د هغو شذو وضعیت څه ډول دی چې د نورو شذو لپاره فعالیت کاوه، هغوی ته یې د کار او زده کړو زمینه برابره کړې وه او یا یې هم د بشري حقونو په برخه کې کار کاوه. نن په مخکښ شذې خپرونه کې له مدني فعالې ماریا توتاخیل او د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې لمشري لیلا افغان سره خبرې کوو. ماریا تو تاخیل د تلیفون لارې لمش سره وصل سوي ده. ماریا جانې مننه چې لمش سره خبرې کوي.
ډیر زیاته مننه، ځان خوشاله يم په سر کې. سلامونه تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ماریا جانې، زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایس چې مدني فعالیت په څه معنی و چې تاسو کوه؟
هر انسان په فطرت کې نغښتې ده چې یو انسان ته خیر ښېګڼه ورسیږي، او بهترینه لاره د ولست لپاره همدغه مدني فعالیت ده چې په ټولنه باندې څرګندول شي. نو د دې لپاره چې ته خپل فعالیتو کې یو سټیج ته ضرورت لري، د ځان یې نشي کولای، د چا د همکاري پرته یې نشي کولای. مدني ټولنې او مدني فعالیت یوازنۍ لاره ده چې زمونږ خویندې ورونه په ګډه کولای شي ولست خیر تي ورسیږي. تاسو ته معلوماتي دا عامه خبره ده، هر څوک وایي چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې یو ارتباطي پل دی د ولس او حکومت یا دولت ترمنځ. نو مونږه دا لار به تر وګڼل، او په دې لار کې مو خپل لومړی قدمونه هغه وخت واخیستل چې کله مونږ ته د دې اجازه و چې مونږ په ټولنه کې په عام ډول باندې ظاهر شو، کار وکړو. نو هغه یو څه ناڅه وکړه چې څه د قناعت وړ دی، یو څه خپل مونږ ته هم د قناعت وړ نه دي، ځکه مونږه اوس هم هغه تشې احساس کوو چې ځینې نیمګړتیاوې وي چې نن مونږ په همدې حالت کې یو، چې نن هغه کمی لاسته راوړنې چې مونږ درلودلې نن مونږ د لاسه ورکړې دي، او مونږ په کور ناس یو نسو کولای چې خپل د میرمنو غږ او د خپل درونو غږ، د ماشومانو غږ، د ځوانانو غږ تر نړیوالو ورسوو، تر چارواکو ورسوو. نو نن هغه هر څه د سی ختم غونې مونږ ته ښکاري.
ستاسو تمرکز په ځانګړې توګه پر کومو برخو و؟ په کومو برخو کې تاسو ډیر فعالیت کوئ؟ د زده کړو په برخه کې، د کار په برخه کې؟
اکثر دلته کله هم چې یو په کابل کې به یا په عمان په افغانستان کې به یو بخور ظاهرېدله، دا غو ډیر زیات فکر به سیاست خواته ډیرو، بیا د سیاست کې زلیدلو د لپاره به مدني فعالیت هم ورسره ملګری کو. کله به چا مثال خیریه بنسټونه جوړول، چا به مثال د مطبوعاتو د برخې نه دغه کار مخکې وړ. ما خپل شخصا د خیریه انجوګانو د لارې نه خپلو خویندو ته یا هغه خلکو ته چې ضرورت یې درلوده مرسته کړې ده، چې اکثر کارونه زمونږ خویندو ته د زده کړو برخه وه. هغه خویندې چې هغو عمر د مکتبونو یا د ښوونځو نه پورته ونهشو کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، د هغو دپاره مونږ د سواد آموزي صنفونه به جوړول چې هغو چټکې زده کړې وکړي، حد اقل دومره وکولای شي چې بهر لاړی شي او خپل مشکل حل کړی شي. هغه برخه کې و. دویم، هغه مېرمنې چې غوب ویل چې زمونږ نو اوس په دې وخت کې په زده کړو کې چې نه جوړیږي، نو موږ غواړو یو کسب زده کړو، نو موږ به هغو ته حرفه یې زده کړې ورکولې، لکه خیاطي شوله، لکه دستدوزي شوله، نمد بافي شوله. په همدې ډول باندې به موږ هغو دې ته آماده کولې چې د خپلو نارینه وو سره اوږه په اوږه د خپل کور خدمت هم وکړی شي، او ټولنې ته هم یو څه ورکړی شي. زمونږ نورې خویندې وي چې هغو به بیا مثال مدني فعالیت په دې ډول کولو چې هغو به په اعتراضي ډول باندې به د حکومت په ناخوالو باندې، د ولس په بعضې زورواکو باندې به هغو ظاهرېدلې. زه خپله بیا په هره برخه کې چې ما فعالیت درلوده، همداسې په مدني ټولنه کې افغان ملي غورځنګ غړیتوب ما درلوده، او د کار په برخه کې د ډبلیو ایچ د جرمني یو دفتر د هغو سره ما فعالیت درلوده. همدغسې په سیاست کې هم د ځینو خلکو دوستانو سره یو ځای ما خپل فعالیت مخته وړ، او په دې شکل باندې لس کاله تقریبا د ما وشو چې د ټولنه کې فعال.
ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوم. زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه لیلا افغان له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. لیلا جانې، مننه چې له موږ سره خبرې کوي.
مننه ندی، زه مننه، خو دخې په خیر
سلامت اوسئ. لیلا جانې، تاسو د چپ ژغونو پورته کوونکو ټولنې په نوم باندې یو ټولنه لري، د دې ټولنې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي؟
په لومړي سر کې چې ما فعالیت شروع کړلو، زما فعالیت همداسې و، نو ما به د خوند دپاره کار کولو. نو بیا د زیاتره نیوکې را باندې کېدلې چې ولا دا د کوم ادرس نه دا فعالیت کوي. نو بیا مې د خاموش غږ پورته کولو مبارزه ټولنې په نوم باندې یو ټولنه ځان ته برابره کوو، د هغې له لارې مې فعالیت کولو. دا په دې معنی باندې چې باید موږ خپل غږ بلان وساتو، د خپلو حقوق څخه دفاع وکړو، خپل حق وغواړو، او باید خپل حق ترلاسه کړو. دا چې حق اغسل کېږي خو ورکول کېږي نه. نو موږ په همدې خاطر یو ټولنه جوړه کړه چې په ټولنه کې موږ سره هم نارینه هم ښځینه دواړه شامل وو، او موږ به له دې خپلې ټولنې له لارې فعالیت کولو، ځکه نیوکې زیاتې وي. موږ به چې کومو مکاتبو ته تلو یا به کومو غونډو ته تلو، نو بیا به لکه ځینې خلکو به خبرې کولې چې دو د کوم ادرس نه راغلي او په دلته اشتراک یې کړی دی. زما فعالیتونه په لومړي سر کې د خویندو په برخه کې هم د تعلیم ځکه ما خپل د تعلیم په برخه کې زیات خدمت د خویندو لپاره کړی دی په وړیا ډول ځینې استادان مې درلودل تقریبا شپږ استادان را سره چې هغوی ته مې معاشونه داسې د یو بل راخیستي داسې نه چې ما شخصا خپله مې اقتصاد هم ضعیف او د خپل جیب نه مې نه دي ورکړي په کلي ولس کې مې چې څوک پېژندل او مالدار کس و نو هغې پسې به کور ته تلم په هغې مې معاش اخی و چې ته به ماله د میاشتې دومره معاش راکې او زه دې استاد له ورکوم او شاګردان مو به وړیا درسونه ویل همداشان به مدرسې وي را سره درې دانې چې په هغې کې مو دیني زده کړې کولې د ځینې شاګردانو را سره بس هغوی به دیني زده کړې کولې ځکه یوازې مې نه غوښتل چې په یوې برخه کې کار وکړم ځکه دلته خو وضعیت هم خراب و بل زموږ داسې ولسوالي وه چې هلته بېحي مشکلات زیات و نو زیاتره به خلکو چې وایي د دین دپاره ولې تاسو خدمت نه کوئ چې تاسو کورسونه انګلیسي شروع کړي دي انګلش دی هغه کفري ژبه ده او باید دې باندې څوک وي موږ به ډېر کوشش کوو چې موږ باید پاره برخه کې خدمت وکړو
دغه کار اوس ولې امکان نه لري آیا تاسو فکر نه کوئ چې دغه کار ته دوام ورکولای شئ
دا چې دا چې خطر زیات شنو په همدې خطر باندې ځکه هغه وخت چې دا حکومت سقوط کېده نو دا غې نه یو څو ورځې مخکې هم ما ته اخترونه راکول شوي وو ځینې خلکو چې پاکستان کې اوسېدل او هغې ما ته اختار راکول چې باید ته دې دا کورسونه وتړې ځکه وایي چې ته خدمت کې اسلام دپاره د اسلام دپاره خدمت وکړو نه انګلیسي کومه معنی نه لري خو بیا هغې سره ما د واټساپ له لارې خبرې وکړې ما ورته وویل مال هېڅکله ما زما کورس تاسې نشه تړلې ما زه د خیر د پاره کار کوم غواړم چې خویندې په یو زی ته ورسوم مال دا ستاسو تعلیم مخه نیسه ما لومړی راشي مکتبونه وتړی مال بیا زما کورس وتړی خو بس بیا په لاندې کې زما خاوند هم اختطاف شو ځکه شپاړس ولس ورځې نه وو چې وضعیت ګډوډ شو هم دوه درې ورځې نه وو بال دوه درې ورځونه بیا په نورستان طرف کې هغه غیزه نه بس بیا د یو چا په مرسته باندې راخلا شو او زه وضعیت له خراب شو بیا ما داسې د کور مې پری خصو سره د کتابتونه تقریبا ډیر زیات غټ کتابتون مې جوړ کړو د شپې مې بس روتم اوس نه کیږي مشکلات زیات ګور وضعیت له کچیر ته وضعیت بیرته خوش ان شاء الله بیرته به موږ خپل فعالیت ته ادامه ورکو د خوانو لپاره به خدمت کوو د تعلیم په برخه کې ځکه دا زموږ لپاره ډیر ناشونی ده کچیر ته موږ تعلیم ونه کوو موږ اوس تعلیم ته اړتیا لرو زموږ زیاتره خویندې دي په لسم دولسم یو لسم سنفونه کې دي په کورونو ناست دي اور کډیر زیات دردونکي حالات ته اوس موږ ورسره مخ شو یو
آیا دا ډول خدمت چې تاسو کاوه دغه خلک چې تاسو په زابه ولاست تاسو ته تهدید کاوه دوی مو قانوني نه کړای شوی چې تاسو کار اصلا په یو توګه باندې د اسلام خدمت دی
بېلکل ځکه دا اسلام دی سپیشلی کلمه لري بعد موږ دغه د چتر لاندې ژوند کو دا د سینو چې طالب دی او تیر حکومت دواړه مسلمانانو الحمدلله که هغه یو ام موږ د اسلام د لپاره خدمت کوو که دا دوی دی ام موږ د اسلام د لپاره خدمت کوو دا سینو چې موږ خدای نه خواسته کفار یو د دې کلمې نه انکار کوو موږ مسلمانانو بعد موږ د خپل تعلیم کوو کو وظیفي کوو که هر کار باید موږ باید اسلامي د شریعت سره مطابق باید خپل فعالیتونه ته ادامه ورکړو باید په همدې ډول مو خپل ټولنې ته خدمت کړو داسې په بېحیایي او په دې کې موږ د اسلام ټولنې ته خدمت نه دی کړی چې ګواکې موږ ته دې څوک ګوته ونیسي ما فعالیت کړی باور کا زما د فعالیت په زمانږ په ولسوالۍ کې یو نوم زما او هغه ما زیات ټینګار په دې خاطر کوو ځکه دا ځوان نجونې به چې ما سره په کورسونو کې وي په مدرسو کې به وي دوی ته مو د حیا د عزت په هفته کې به ما داسې یو پلان برابر کړی او دوی ته مو د اسلام او د دې باره کې خبرې کوي تر څو زموږ د خویندې موږ په کنټرول کې وساتو او په همدې خاطر موږ مدرسې جوړې کړلې چې تر څو موږ ته د چا ګوته ونینیول شي چې تاسو یعنی غیر قانوني کارونه کوي یا د اسلام نه خلاف کارونه دي او بس دا د ځینو خلکو فکرونه دي چې تعلیم ورته بد ودریږي او بیا کورس او بیا د انګلیسي نو دي کې به موږ څو یو ځکه سره خپل خپل نظر لري خپل خپل فکر لري
ماریا جان استاس ته خبر دا پښتنه وکم په دې ورستوي کې خلکو داسې وانګیراله چې ګواکې مدني فعالان د دې د پاره د چ پر حکومت باندې انتقادونه وکي تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ
مدني فعالان خو اکثرا چې زه خپل دغه شاید پاتې شوم
غوی په اخر وخت کې په دوه برخو باندې ویشل شو، ځکه حکومت هم په اخر کې غوښتل چې ځینې مدني فعالانو تخیخې دندې ورکي او ښه معاشونه ورکي ترڅو په رسنیو کې د حکومت څخه رضایت وښيي. هماغه مدني فعالان بیا د دې باعث شو چې هغه مدني فعالان چې په واقعي معنا باندې کار کوو د ټولنې مشکل د حکومت نیمګړتیاوې په ډاګه کولې، ځکه همدغه ولس چې حکومت ته رایه ورکړې وه نو د حکومت ته یې هیله درلودله چې هغو ته خدمت وکړي. بیا به همهغه مدني فعالان چې حکومت په خپله ولکه کې نیولي ول د دغو مدني فعالانو رنګ به بدلوله او دا ادعاوې به غلطې ثابتولې، ویل به چې دا خلک پیسې غواړي، دندې غواړي. د دې د وجې نه دوی دا اعتراض کوي. نو همهغه شو چې د وخت سره دا د مدني فعالیت دا نوم هم لږ څه بد غوندې شو. په وروستي وخت کې خو مدني فعالیت چې هر چا کوو هغو ډېر په بد نوم باندې یادېده، او هلته چې هغه ډېر سپېڅلي خلک ول او د ټولنې د اصلاح دپاره یې کار کوو. بل پروستۍ کې یو دغسې نامعلومه غوندې یو پروژه شروع شوله د جمهوریت په وروستیو وختونو کې. اکثرا هغه مدني فعالان چې رښتیا یې ویل او اکثر په میډیا باندې ظاهرېدل د هغو وژنو باندې پیل شو چې خپل مخالفینو به هم د هغه وخت مخالفینو به هم مسؤلیت په غاړه نه اخیستو، داسې بله ډله به هم نه وه، خو کس به وژل کېده. روسي کې داسې ویل کېدل چې دا د مهغه وخت دی چارواکو یوه پروژه وه چې هغوی مخکې وړله. زه څه ویلی نه شم خو ګونګوسی همدغسې و. نو د مدني فعال زما په فکر د وخت مخالف فانو د خوانه هم کوم دوی سره مشکل نه درلوده، ولې په دې کې داسې خلک ول چې هغو په رښتینې معنا افغانستان ته کار کوو، نن هم په وطن کې په پنهاني ډول باندې ژوند کوي. که تاسو د دې خبرې به ښه خبره استئ چې ځینې خلک د وطن نه بهر ووتل، هغه داسې خلک ووتل چې اصلا هغو یو میاشت هم دا فعالیت نه وکړی. رښتینې فعالان اوس هم په کابل او افغانستان په مختلفو برخو کې دي. هغوی د دې ډارېږي که چېرته ظاهر شي د هغو د وژنو سل پته، نه یوازې په داخل د افغانستان کې ګاونډیانو د خوانه هم هغو ټارګېټ شوي دي، ځکه هغو د افغانستان ګټې د همسایهګانو په مقابل کې ډېرې مهمې غوښتلې او همسایهګانو ته دا د منلو وړ نه وي. نن هغه خلکو په دلاسه خپل همدغه رښتینې مدني فعالان اوس په غیبي ډول باندې دلته اوسېږي، خپل ادرس چاته نه ورکي. مدني فعالیت پاکه مبارزه وه، ښه مبارزه وه، بدبختانه چې زموږ د حکومت د وخت حکومت د خوانه بدنامه شوله، ځکه په دوی کې فرق واچوه د پیسو په مقابل کې دوی واخیستل. په د پیسو مدني فعالانو باندې به رښتینې مدني فعالان بیا بول سپکول، دغو غلط تصویر به ټولنې ته وړاندې کوو. او بل د ګاونډیانو د خوانه چې هغوی نه غوښتل په افغانستان کې د دې ځوانان وي چې د راتلونکو لپاره د ښې برنامې ولري او د افغانستان تصویر نړۍ ته ښکار کړي، دا ټولې هغه ستونزې وې چې مدني فعالیت یو څه متضرر هم شو. او دغه کسان اوس چوپ دي، په میډیا کې هم نشته او حتی ځایونه مرک دي، خو په داخل د افغانستان کې زما په ګمان شته دي. هغه خلک چې وتلي دي هغه زه فکر نه کوم چې هغه رښتینی مبارزین به ول چې نن بهرنیانو ویستلی په دینوم چې د دې ژوند ته خطر ده.
بله ماریا جانی، ستاسو په نظر باندې مدني فعالیت ولې مهم دی؟
حکومت خپل مسؤلیتونه لري، هغو د مختلفو ډلو سره یو ځای کیږي، سیاسي عذاب سره یو ځای کیږي، بیا یو سیستم را جوړوي. ولې مدني فعالیت مکمل دی ولس سره په ارتباط کې، هغو بدون د کوم مطلب ولس ته خدمت کول غواړي. صحیح ده چې هر انسان کار کوي، یو دسمس به هغه هم لري چې هر څوک یو پروژه مخکې وړي، نو د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به وړي. نو زما خپل خوالی د مدني فعالیت په دې کې ګڼم چې دوی به د ولس هغه رښتینی غږ انعکاس کوو. ټولنه کې چې نن د کابل دا شل کلنۍ دوره د افغانستان چې تېره شوه، نن موږ ډېر ډېرونه لرو چې په ډېر جرأت سره د حق غږ پورته کوي، سره د دې چې په افغانستان کې نن د امارت حکومت د میډیا د لارې بعضې رونه پنیږي. دا ټول د همه مدني فعالیتونو لاسته راوړنه ده چې ولته یو جرأت ورکړه د حق په مقابل کې، د بدو په مقابل کې راپورته کېدل او د حق تر څنګ درېدل یو دا خبره وه. بل اکثرا میرمنو ته د هغو د حقوقو تبلیغ و چې هغوی څنګه کولی شي د خپلو حقوقو نه برخمندې شي، د تعلیم لپاره کار وشو، د ښځو دپاره چې هغو کولی شي که چېرته په خپل شخصي ژوند کې خوشحاله نه اوسېږي، هغوی څنګه کولی شي هغه خوشحالي چې د دوی ژوند کې اصلي معنا لري هغه ترلاسه کړي. حتی په کور کې د مساوات خبره وه، د حق د انتخاب خبره وه، او د نظر حق خبره. اکثر په افغاني ټولنو کې ښځې ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې حتی د خپل ژوند تصمیم ونیسي، پاتې سیاست او یا د
نور کوم هغه چوکاټو چې پټی راخټوږي په افغانستان کې یو د سیستم را جوړ کچ نن هر شپارډس ول ستلس کال جنې کتا سو په کابل کې ودروي او ورته وای چې دوه کلمې د افغانستان په اړه توغه کې هغه پټی رخې خبرې درته وکي دا ټول د همدې مدني فعالیت برکت افغانستان حالت وګورئ مونږ هم هیڅ اداره کې مېرمنې نه لرو چې کار وکړي مدني فعالیت خو ډېره لرې خبره ده هغه ډېرې کېږي حتی ورته ویل کېږي چې دا هغه مېرمنې وي چې د جمهوریت په وخت کې دوی هغه کړنې غوښتلې چې هغه په اسلام ته هغه دوی ته نه اصلېږي نو دوی ځکه راوځي وایي چې موږ کار غواړو موږ دنده غواړو موږ خپل حقوق غواړو یعنی په رنګ رنګ نومونو باندې هغه خویندې بدنامېږي اوس وخت کې صرف عمارت هغه مېرمنې په دفاترو کې تعیني کړي دي چې د دوی ضرورت ده مثال لکه پاسپورټ ریاست مېرمنې په کې شته چې د دوی ورته ضرورت ده نو ما چې اکثر اوس وخت کې هغه څه د مېرمنو لپاره نه لیدل کېږي چې پنځه میاشتې وړاندې وو یا یو دوه کاله وړاندې وو اوس اکثر مېرمنې په داسې ځایونو کې عمارت دخوا نه تعیني شوي دي لکه بانکونه لکه شفاخانې لکه د پاسپورټ ریاست چوندې تخپل اماراتي کارمندان ضرورت لري ځکه مېرمنې دلته پریخې دي
څنګه کېدلای شي چې مدني فعالیت دوام وکړي یعنی آیا تاسو فکر کوئ چې پرته له جمهوریت مدني فعالیت امکان لري
مدني فعالیت خپل مختلف برخې لري دا څنګه ده چې هغه دولت ته ضرر ده نو زه خپل چې کله هم په ټولنه کې وم یوازینی شی دا چې اوس طالبان زموږ لپاره یا حجاب تا کې یا کوم قیدا تا کې یا د دفاترو خبره کوي دا غلطه خبره ده هغوی چې تیزي اصلا افغان نه ګڼم ځکه افغاني فاميلي تربیه معلومه ده ما ته د ما فامیل به وایي چې کله ته بهر ځې صادر دې پسري کمیس دې وګدي د خلکو په منځ کې دریږي داسې الفاظ مه کاروه چې ته پې بده معلومه شي اکثر د خلکو په لهجه خبرې کوه اکثر د خلکو سره مهرباني کوه ځکه دا خلک ستاسو مهرباني او ستاسو همکاري ته ضرورت لري نو دا ټول په اسلام کې راځي چې نن ما ته ښایي دا بیا غلطه خبره ده دا مونږه نه غواړو چې د چا زده کړو دا مونږه د خپل د فامیل زده کړې ټولنې ته وړاندې شي ځکه زمونږ ټولنه مذهبي ټولنه ده سنتي ټولنه ده په دې دواړو کې هغه هر څه راځي چې کوم طالبان غواړي اوس چې زور کې وایي دا بیا د دوی غلط فهمي ده نشي کولای په افغاني ټولنه باندې دوی خپل هغه رقم غلط حکمونه وکړي بل دا ده چې مدني فعالیت د ټولنې په خیر ده طالب که د ټولنې په خیر کار کول غواړي نو دا بیا غلطه خبره نه ده د انتخاب حق د ګور دا په دیموکراسي کې په جمهوریت کې نشته دا اسلامي اصل ده چې هر انسان د انتخاب حق لري که دوی د مېرمنو سره انتخاب حق نه مني نو دوی اسلام نه مني ځکه ما ته اسلام د دې اجازه راکړې ده چې حتی یو څوک غواړي خپل د ژوند شریک وټاکي هم هغه پکې حق لري یوازې نارینه نه خپل ښځینه د دې حق لري
په دې وروستیو کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ښځو ته یو ډول پوسترونه چاپ کړي دي چې په هغه کې د تورې چادرې او همداراز د شنې بقرې چې برقه یا بقره ورته ویل کیږي په افغانستان کې د دوغو عکسونه اوربان چاپ سوي دي او په دغه کې لیکل سوي دي چې مسلمان مېرمن باید حجاب وکړي او بیا هم نه دی ویل سوي چې آیا د طالبانو په نظر هم دغه اسلامي حجاب دی ستاسو په نظر بیا هم د انتخاب د حق خبرې تکرار سو شته باید آیا ستاسو په نظر دغه حق ولري چې ټکرې کې پر سر کاوا ټکرې دي پر سر کې او کنوونو چادرې دی واغوندې
بالکل خورکی ما د هغه کور خبرې مو اوریدلې ځکه هغه موږ مسلمانان یو بیا افغانان یو لومړی ز خپل اهم چادرې کوم هم صدر کې ګرځېږم هم حجاب کې ګرځېږم هغه زما خوخا که زه په هر لحاظ ګرځېږم او مګر دا څنګه ګرځېږم چې ترڅو مې په ټولنه کې خلک سپک یاد کی دا چې د کو نه چې بیرون وځو مو خپل فامیل لرو خپل کورنۍ لرو دومره ته تربیه راکړه دا موږ مسلمانان یو شکر افغانان یو کلمه مو ویل د پنځه وخت لمونځ او روجی نسو دا څنګه چې موږ ته دا لار به طالبانو خو خپل فاميلي تربیه لرو خدا دې کوم خبره نشته هر یو خور حق لري چې باید په حیا او عزت کې وګرځيږي پیجا کې وګرځيږي که هغه صدر پر سر او چادرې پر
سره هغه به د تاریخ پلا خوخه د ځکه اسلام په قران کې راغلي چې خزه باید په ایجاد کې وګرځيږي یوازې په دې معنی نه ده هو چې طالبانو کې ملوخي لګولې دي د پدی خاطر لګولې ده په خود باندې فشار اچي چې مگر یعنی خزه خزینه طبقه د ویری سره مخ شي په دې باندې موږ نه ویری وکړو خزه ته صادر پری دی او چادرې پری دی ځکه دا د اسلام رویا حق ده بد موږ افغانانو باید په حیا او عزت کې چو ګرځي دو مسلمانانو نو دا زمو د ټولنې لپاره بهتر خبره ده ځکه باید انسان چې په ټولنه کې ګرځي او بیا هغه قوت چې وظیفه کوي هغه قوت چې مدني فعالیت کوي هغه قوت چې د ولس لپاره د خیر کارونه کوي هغه باید په داسې حیا او عزت کې ګرځيږي چې د چا مخ ورته روان وري موږ بخپله په نارینه سره ګرځي دو حتی حس کړو ته بو دا غوي د تشویق لپاره ورتللو او مګر موږ په بدسي ځکه تلو چې واز د وستر کې مبخکار کیدلې نور غوډ بدن به زموږ پټو په دې معنی نه چې موږ د د ټولن د پاره د څه کو مخفل حیا لرو خپل عزت لرو بچي ولس له خیر راځو باید په حیا عزت کې کچیر ته مخفل فعالیتونو ته ادامه ورکې نو دا زموږ د پاره خړه او د مخوري او خبره مې د مدني فعالیت کوله ځکه مدني فعالیت لاین ته نه خکه زورته ډیر زیاته خوشاله مدني فعالانو ته ځکه غوی د ولز د مین خبر راوچتي وسم ځینی ولایتونه دي چې لکه هلمان پکتیا لوګار خوست دا چې ولایتونه دي باور وکړه د خوند ژوند په کې ډیر فرق ده ځکه الته مدني فعالان نشته دي یو څو لس کلنه منجلې په ډیر لکه په تلويخ لکه ورکول کیږي یو وخت ورته زمخ شومه ځینې خوانه ماته وژړل چې مو کطالب اور شو اړیزو کو طالب موریزنه مني هم د غزارو مشران طالبان دي دوی موږ نکاح کوي چې کوم انجنې به یا خلا لرو دا یا بخایسي وو ول موږ دوره پاتې موږ نکاح کوي خو مدني فلان هغه کسان چې د ولز زمين خبره پورته کوي او دا اوس په اوسني حالات کې لکه د مدني فلان په خلکو بد رد ویل ځکه دا دوه ډلې شوې دي صد طالب په طرف او صد حکومت په طرف هغه نفر چې د زړه د اخلاص نه کار کولو هغه به د خطر سره مخ کېدل هغه کسان چې نه به په کور کې څو یوازې به د ولادت لپاره د زړه د تلنه خدمت کولو هغه د مشکلات سره مخ شول انور موږ شکر الحمدلله مسلمانانه او باید موږ غواړو چې په ایجاد کې ورزیږو دا زموږ لپاره بهتره خبره ده چې باید یو خور په اسلامي ایجاد کې ورزیږي
او ماریا جان تاسو په دې اړه څه نظر لري
بالکل دا خو معلومه خبره ده چې افغانستان کې مختلف قومونه اوسي او هر قوم خپل رسم او رواج لري خپل فرهنګ لري او دغه په مطابق کلونه کلونه کې په زرها او کلونه کې چې دوی باندې وچ باندې خپل ژوند کړای نه دوی خپل زما خپل شخصي فکر باندې دوی خپل هم لار او رکه خو په یو نه یو ډول خلکو ته باید مزاحمت وشي دوی د نظر نه دوی چې په اول ورځ وختو کې راغلل دوی د کابل پنځون په تالار کې وغونډه ونی ولا هلته داسې میرمنې د مدارسونو راتول کړي به چې اغه رقم ایجاب په افغانستان څخه ما په عربو کې هم هغه دوره چې وا چې ډیره سخت دریزی و ما هغه ایجاب نو لیدلې حتی نه معلومېده چې د دې تورې بورکې تر لاندې خزه د کسړای ده هغه سي شکل کې وو روسه د خلکو اعتراضونه راپورته شول دوی لکه نرمي راوستله اوس بیا د دې وزارت د خوانه امر بالمعروف وزارت د خوانه بیا دغه سي بینری جوړی شوې دي پروند دوی یو مسول کس ووم وایل چې موږ صرف توصیه کوو نور کڅوګي مراد کوي کنه چې هغه خپل کار دی ولې چې چادرې زمونږ په فرهنګ کې ده زه پښتنه یم زمان یان یاګانو هم چادرې نه کړی نو دا زما د فرهنګ کومه برخه ده چې په ما باندې ته په زوره یا په رضا په هر رقم یې عملي کوي زما د فرهنګ برخه نه ده زه پر دې فرهنګ مخکې نه وړم نو ته هیڅ حق نه لري چې وشه زما د فرهنګ برخه نه یو ته ماته وایې چې د افغاني فرهنګ برخه ده چادرې اصلا په افغاني فرهنګ کې نشته که دوی لکه مطالعه وکړي شاید اصلا هغه د افغانستان نوی من د بل زینه راغلی زموږ په فرهنګ کې څادر دی او موږ همیشه مراد کړه دا موږ سرتور سر نه یو ګرځیدلی
حالت ته په کتلو باندې که هر چا خپل شخصي ژوند د مونږ په کار نه لرو، خو دوی ته زما جواب هم دغه ده چې په خو هم په افغانستان کې حجاب مراد کېده.
طالبان وایي چې د شذو د کار او د زده کړو په برخه کې به دوی ولای هر امس تکړي، دا ډول لایحه څومره مرسته کولای سي چې د شذو چاره پر مخ ولاړ سي، دوی بیرته د کار زمينه ورته برابر سي یا زده کړې وکړي؟
زه خپل شخصا په دې فکر يم چې دوی په لایحه په نوم باندې یو شی باندې ولس غلطي ده به صحیح خبره نه وي، ځکه دا اول د خزو په اړه دوی نظر صحیح نه و، ځکه د دوی دراتک سره ول د خزو وزارت وتړل شو، نو حقوق بشر وتړل شو، نو همدغه سی اوس هیڅ د مرجع نشته چې خزې لاړ شي خپل مشکل وای. حتی زه تاسو ته د یوې واقع شاهد هم درته وایم چې یوې خزې خپل شخصي مشکل درته لرلو او زی تلاړل کله چې امیر ته مخامخ شو، نو دا په چوکۍ ناسته و، امیر هم په چوکۍ باندې ناسته، امیر هم یو مولوی و، نو امیر صاحب اول ورته وای ته د چوکۍ نه ښکته شه په فرش باندې کینه بیا خبرې وکړه. نو چې دوی خزو ته په داسې نظر ګوري چې هغه په چوکۍ د کیناستلو حق نه لري، د دسره چې غږیږي باید په فرش باندې کینی وغږیږي، نو دوی به زموږ دپاره د کار صلاحیت جوړه کړي، خو هماغه محدودیتونه به وي، اسې ناچیز کار به وي، ټولنې ته به په دې باندې قناعت ورکړي چې میرمنې شته دي، خو هغه کار به نه وي کومې چې میرمنې غواړي. میرمنې اوس هغه نه دي د افغانستان چې دوی کوم فکر ورته کوي. نن میرمنې یو وزارت مخکې وړی شي، سفارت مخکې وړی شي، یو معینیت مخکې وړی شي، ولایت مخکې وړی شي، چې هغه د دوی په پالیسي کې اصلا نشته. که دوی په هغه سي لایې جوړي چې صرف یو ښځه کولای شي او چیرته مامور غوندې عادي وظیفه ولري، دا بیا د ښځو حق نشه چې دوی ورکوي. نو زه فکر نه کوم او خوشبینه هم نه یم چې دوی به مونږ ته هغه سي دندې راکړي لکه مونږ چې په جمهوریت کې درلودلې.
لیلا افغان او ماریا توتاخیل څخه په مننې اوریدونکو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.